دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. د شاهین بونیری ما او د مشال ریډیو په دغه سهرنۍ خپرونه کې تاسو ته کلی ویم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به اوریدونکو. په خپرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ راپورونه او تفسیرې درو. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. راځي چې د مجید بابر نه د دې وخت تازه خبرونه وو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او امبې د مشال له خبرونو سرټ کې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال په اکتوبر کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د امریکې د دورې بلنه ورکړې ده. په خیبر پختونخوا کې به ضلعي تحصیل او ټاون ناظمان د نن نه کار پیل کړي. د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو 2000 کاله زړه عبادت خانه په بمونو الوزولې ده. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تېره ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکارې سوزن رایس په خپله ټویټر پاڼه دا لیکلي وو چې هغې د ولسمشر اوباما دا بلنه تېره ورځ ښاغلي شریف سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال په دې موخه ورکړه چې روانې خبرې اترې جاري وساتي. د راپورونو له مخه میرمن رایس او نواز شریف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه بحث وکړ. دغه خبرې اترې د 13 جولای په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د اعلان وروسته ځنډې دروي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف کوند د پیښور، نوخار، چارسدی او ډیر اسماعیل خان په شمول د 9 ضلعو د نظامت سوکو سره په لومړي نمبر دی. د دوی اتحادی ګوند جماعت اسلامي په چترال، بونیر، بره او کوزدیر او په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په سوات، شانګله، کوهاټ او مانسهره کې د 3 ضلعو نظامت ترلاسه کړی. دغسې عوامي نېشنل ګوند په مردان او سوات، پیپلز ګوند په ملکنډ او کرک او جمعیت علما اسلام په هنګو او کوهاټ کې د ضلعي نظامت څوکۍ سنبال کړي دي. د سره سره د تحصیل او ټاون په کچه هم د نظامت د سوکو ټاکنې ترسره شوې دي. د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د پیښور د ټاون 1 منتخب شوی ناظم زاهد ندیم د خپل سوکې د سوګند اخیستو نه پس مشال ریډیو ته وویل
ان شاء الله دا خار د ګلونو خار موږ جوړو دوباره پیرا مکمل د دې نظام کې کم کمزې کې فالټس دي، کم پرابلمز دي. ما ته دا غي یو فالټ پته دی ول چې زه د دې خار پیدایش زم ما ټول جون هم دلته تیر شوی دی. دا نظام ان شاء الله ډیر زر بټي.
سبکی د بلدیاتی انتخاباتو ورستو ضلعی تحصیل او ټاون کونسلو ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاباتو ورستو پرون سوګندونه هم پورته کړی دي او نن نه به د وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خټک په هدایاتو کار پیل کړي. بلخوا په ضلع بنو کې د اسلام آباد های کورټ لخوا د ضلعی نظامت ټاکنې ځنډول شوې دي. افغان امنیتی چارواکي د هغه یو مشکوک ترهګر د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه کالی اغوستي وو. د پروان امنیتي کمانډان جنرال محمد زمان ماموزید مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل د زرین په نوم د مشکوک ترهګر په پروان ولایت کې د یوې خزینه پولیسي په وجنه کې لاس درلودو.
پولیس
مکه ما مؤخره رسیدن کلی باز زنانه پوشیده دی. وای پولیس چې سیمه ته ورسیدل د زنانه جامع اغوستي وی او په یو بیرل کې ځان پټ کړی وو. ټول خلک شاهدان دي. پولیس دی ونی وو. تاسو خبرې چې زمونږ یو خور چې په جبل سراج کې پولیس و د دله خوا شهید شوی ده. د چارواکو په وینا تورن د پروان د سیاګر دولسوالۍ اوسیدونکو دی ولې یو دینی مدرسې څخه فارغ شوی دی. د پروان ولایت په ځینو سیمو کې په دې ورستو کې د بی ام نه راپورونه ورکل شوی دي. د افغانستان او جرمنی د دوستۍ سلمه کلیزه د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پرون په ارکی ونمانځل شوه. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان او جرمنی سلکلن اړیکې د دوو ملتونو د دوستۍ او همکارۍ یو ډېره ښه نمونه ده. ښاغلي غنی وویل په تېرو 4 کلونو کې د افغانستان او جرمنی د دوستۍ کلک بنسټ کېښودل شو چې په تېر دسمبر میاشت کې جرمنی ته د سفر په ترڅ کې د جرمنی چانسلری انجلا مرکل د هغې پر دوام ټینګار وکړ. د 1915 کال په سپتمبر میاشت کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پیل کې د جرمنی یو پلاوی کابل ته سفر وکړ. سو امیر حبیب الله خان ته د محور دولتونو په ډله کې د افغانستان د ګډون بلنه ورکړي. که هم د هغه وخت افغان امیر دا بلنه ونه منله خو د دې پلاوي سفر د افغانستان او جرمني ترمنځ دوستۍ ته لاره پرانیسته. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. اسلامی دولت دلی یا داعش پرون د شام په پالمیرا ښار کې یو بل لرغونی سیمه سخت زیان منع کړه. په لندن کې د شام د بشری حقوقو د سار ټولنې او ځایي خلکو پرون وویل چې د داعش وسلوالو د بیل په نوم د رومن دورې په یو عبادت خانه برید وکړ. د سیمې د یو اوسیدونکي په حواله ویل شوی دی چې نوموړي ماسپخین مهال د یوې لویې چاودنې غږ واورېد او بیا یې خښتې او ستنې ولیدلې چې پر ځمکه پرتې وې. په روانه میاشت کې دا دویم عبادت خانه ده چې داعش یې ویجاړوي. د داعش وسلوالو د تیرې نهې په ورځ د بالشمی عبادت خانه چې نږدې 2000 کاله زوړ تاریخ لري په چاودیدونکو موادو الوزوه. د روانې میاشتې په پیل کې داعش ډلې د پالمیرا ښار د یو 20 کلن لرغون پیژندونکي سر غوڅ کړ. داعش ډلې په مې میاشت کې د یوناني او رومي دورې د لرغونو آثارونو ډک ښار پالمیرا د حکومتي ځواکونو نه په خپل ولکه کې اغېسته و. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلې په مرکزونو 22 هوایي حملې وکړې. د امریکا پوست په یو بیان کې ویلي چې څوک کشته بکتربندګاړي تکتیکي ځایونه او یوه ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلي دي چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوا د دفاع یو سیستم له منځه وړل شوی دی. اسلامي دولت ډلې یا داعش په تېر یو کال کې د شام او عراق په درو کې یوه برخه سیمې نیولې دي. او وروسته خبر ده چې په ایران کې پرون دوو کسانو ته د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور لس کاله د قید سزا اورول شوې ده. تېر ورځ د ایراني عدلي ویان غلام حسین محسنی اشه یې په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو ویل دا دوه کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه د مقدمو اورېدنه کوي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې ستړي مشوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سره یې سیمه کې د سولې په پروسه خبرې کړې دي.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ بہتر ہو، کیونکہ افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د نن نه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی نظام عملی کیږي. د پیښور ښار نه منتخب شوی یو ناظم وایي
انشاءاللہ دا خار دا گلونو خار مگا جوڑو دوبارہ پیرا مکمل دے نظام کی چکم کم زی کی فالز دی کم پرابلمز دے دے ما دا غی یو فالز پتا دے.
او پا قبائلی سیمو کی پا مشرانو دا بریدونو لڑے بیا گڑن دے شوی دا
مشران چی کم دیدارانا لڑے کئی او کشارانم چی کم ازیم دا سخت دا غو سکوت رہ کی گیا او زی پا زی مانو سزای کی گیا امری
د سیمو نلین هم یو شمیر راپورنو تفسیری لرود تر پای د مشال ریڈیو سروس. اردن کراز زمنګړم به موضوع ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس سره د افغانستان په اوسنی وضعیت او د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او ډیلی ترمنځ اړیکې ترنګلي شوې دي. زمنګ همکار زبیح الله شفق نور معلومات لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس سره د سیمې په وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د مذاکراتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر رامنځته شوې کړکېچ مفصلې خبرې کړې دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته ژر پیل شي، ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي رامنځته شوی نو په پاکستان کې به هم وضعیت نارامه وي. عزیز دا سرګندونه د یکشمې پر ورځ ناوخته اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکارې تر سفر وروسته له جیو خبری تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ
د ویل مېرمن رایس سره مو د افغانستان په سنی وضعیت د سولې د مذاکراتو په ځنډې دنا او په افغانستان کې د نن د تروریستي بریدونو او د تشدد په خپو ډېر خبرې وکړې. موږ په دې هم وغږیدو چې کچېره د سولې خبرې بیرته پیل شي نو د تشدد او تروریستي په خپو کموالي کې به موږ مثبت اغیز ولري ځکه چې دا مهال تر ټولو ستره ستونزه ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې چې کومې تروریستي پیښې کیږي دا د اشرف غنی صاحب په مشرۍ د ملي یووالي حکومت لپاره ډېر تشویشناک دي او پاکستان په دې کې هڅه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي ځکه چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی د پاکستان وضعیت به هم نارامه وي د امریکا د ملي امنیت سلاکارې په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په کابل کې تروریستي بریدونه ډېر شول او افغان چارواکو رسنیو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او دا هیواد د طالبانو په ملاتړ تورن کړ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوس رزو خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخاباتو ته په خیبر پختونخوا کې شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په دریو ضلعو کې پاکستان تحریک انصاف د نهو ضلعو د نظامت څوکې ګټلې دي. نور سیاسي ګوندونه څنګه روان دي له پیښوره د شبیر احمد جان پراپور کې ورو
دا خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پیښور نوخار چرسدی او ډیر اسماعیل خان په شمول پاکستان تحریک انصاف ګوند د نه ضلع نظامت څوکو سره په وړومبي نمبر ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او جماعت اسلامي سلور د ضلع نظمي څوکو سره په دویم نمبر دي. د دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه جماعت اسلامي په چترال بنیر برا او کوزدر کې ضلع نظامت څوکې ترلاسه کړې دي. دغه شان پاکستان مسلم لیگ نواز پاسوات شنگلا کوهټ اور مانشیره کې ضلع نظامت سنبال کړی دی. دین علاوه عوامی نیشنل ګوند په مردان او سوات پاکستان پیپلز ګوند په ملکن او کرک او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په هنګو او کوهټ کې ضلع څوکې ترلاسه کړی دی. په پیښور کې د ټون ون نه نوې ټاکل شوې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي زاهد ندیم د سوګند پور تکول ورستو مشال لیډو ته د خپل کار په خپل ویل
ان شاء الله د خار د ګلونو خار موږ جوړو مکمل د دې نظام کې کم کم ځکه فالز دي کم پرابلمز دي ما ته دا یو یو فالټ پته دی ولې چې زه د دې خار پیدایش زم ما ټول جون هم دلته تیر شوی دی. دا نظام ان شاء الله ډیر زر بټی کی
هم دا رنګ د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه زنانه ضلعي کونسلر ډاکټر سایقه وای
اوس موږ چې کم ده نو په اسانه باندې خپل علاقې خپل کمیونټي کې ریډیز د پاره خاص کر مختلف ځایونو کې اوکیشنل سنټرې جوړې کی دا غي چې پرسنل کم مسائل دي هغه به موږ ار یو ویک کې موږ هغه کمیټیانه به جوړو هغه به راغونډو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وینا تر مخه د نن نبا پټول صوبه کې د بلدیتی انتخاباتو لاندې جوړ شوی حکومتونه به کار پیل کړي. بلخوا اسلام آباد های کورټ په بنو ضلعه کې د ضلعي نظم اوټونه ځنډولې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په سوات کې هم د بلدیتی انتخاباتو عمل پای ته ورسید او د سوات ضلعی نظامت د شپږ فریقي اتحاد محمد علی شاه ایډوکیټ وګټه. نورحال منګوري د نیاز احمد خان په راپور کې
سواد کې هم د مقامی حکومتونو اخیرنۍ مرحله سرته ورسیده او د سواد ضلع ناظم اعلی د شپږ فریق اتحاد غړی محمد علی شاه ایډوکیټ وټاکل شو. دغه رنګه مرستیال ناظم هم د دغه اتحاد غړی عبدالجبار خان بریالی شو. دواړو غړو د پی ټی آی غړو ته د 30 اوټونو په مقابله کې په 28 اوټونو ماتې ورکړو. دغه اعلان د سواد ضلع انتظامیه د اتوار په ورځ ودودی حل سیدو شریف کې وکړو. دغه رنګه د سواد اووه تحصیلونو کې د تحصیل بابوزینا اکرام خان تحصیل ناظم او مرستیال ناظم حمید خان، د تحصیل خوازخیل نه تحصیل ناظم عثمان علی او مرستیال ناظم شیر اصغر خان، تحصیل چارباغ نه نوید خان ناظم او محمد جاوید مرستیال ناظم، تحصیل بحرین نه حبیب الله ناظم او قاری شعیب مرستیال ناظم او تحصیل کبل نه رحمت حجی ناظم او حنیف خان مرستیال ناظم وټاکل شول. یاد شوي دغه ټولو تنانو تعلق د شپږ فریق اتحاد سره دی. دغه رنګه د تحصیل بریکوټ او مټې نه تحصیل ناظمین او مرستیال ناظمینو تعلق د پی ټی آی سره دی چې پکې د مټې نه عبدالله خان تحصیل ناظم او محمد کریم مرستیال ناظم او دغه رنګه تحصیل بریکوټ نه گوهر ایوب ناظم او عزت الرحمن مرستیال ناظم وټاکل شول. نوی منتخب شوی ټولو غړو خپلو خپلو حلقو کې د مرستیال کمشنرانو نه سوګندونه پورته کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او هم په دغه موضوع کې پاتې کې اوریدونکو، څنګه چې تاسو اوریدل اتوار په ورځ خیبر پښتونخوا کې د ضلع او تحصیل ناظمانو د خپلو سوکو سوګندونه پورته کړل. دغه کاندیدان، دغه منتخب شوي ناظمان صاحبان چې کوم دي د خپلو سیمو د پرمختیا لپاره څه پروګرام لري، د په دې کې د ځینو سره زما همکارې نساج اجمل خبرې کړې دي، دغه راپور ورو.
د خالی پورس په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې بریالي شوو کاندیدانو د خپل سوکو سوګند پورته کړ چې ورسره به په دغه صوبه کې بلدیاتی نظام عملی شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر سرتاج خان وایي چې بلدیاتی انتخابات د جمهوریت لور ته یو پیاوړی ګام دی، او له دې سره به په ولس کې د خپلو حقونو لپاره د غږ اوچتولو موقع برابر شي. نوموړی وایي په خپله سیمه کې د صحت، تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي.
ان شاء الله ټول پېښور دپاره کوم سدي حقوقو دپاره هر قسم آواز د پېښور د ترقۍ دپاره خلکو د بنیادي سہولتونو دپاره د هغې دپاره مونږ شپه ورځې وکړو ان شاء الله. پی ټی آی ګورمنټ دی نو مونږ به کوشش وکړو چې هغې سره هغه خبرې ورته رامخې ته کوي چې کم کېږي، او مونږ د خپل طرف نه چې څومره څه کېږي د عوامو دغه دپاره ده هغه ټولې مسلې چې کوم بنیادي د اوبو مسلې سینیټیشن سیستم دی.
په خیبر پښتونخوا کې د می په دیرشمه د څلوېښتو زرو نه د ډېرو سوکو لپاره انتخابات شوي وو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکې ګټلې دي. د چارسدې ضلع د تنګي تحصیل ممبر شیرعالم وایي د دوی سیمه د تیرو شاوخوا شپېتو کالونو راهیسې د مختلفو مشکلاتو سره مخ ده، خو د بنیادي سهولتونو سربیره د خلکو ترمنځ د دښمنو ختمولو او د روغې جوړې خبرې زیاتې په پام کې نیولې دي. د خالی پورس د بلدیاتی ټاکنو کامیاب شوو ضلع او تحصیل غړو د سوګند پورته کولو دستوري پر مهال د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پرمختیایي بودیجې 30% برخه به د بلدیاتی انتخاباتو منتخب شوو غړو په مشورو سره خرج کولی شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر کلثوم بیبي بیا وایي چې د پخپل سیمه کې ډېرې ښځې داسې لیدلې دي چې د تعلیم او روغتیا د اسانتیاوو نه بې برخې دي. نوموړی وایي دا به په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره کار کوي.
دلته به د ښځو د هیلث ډېرې مسلې وې، ایجوکیشن به جینا کوی، لکه مطلب سکولونه به ډېر لرې وو، او مونږ به بھرپور کوشش کوو چې زنانو دپاره په هر یو سی کې سکول او بی ایچ کیو او ټیکنیکل سکول چې هغه سره د زنانه ټیکنیکل کار زده کړي. د زنانه مونږ بنګلای سکول او دی خپل حق خوشتل په خپل باندې وغواړي.
د پخانی امیر ولسمشر پرویز مشرف د دورې حکومت نه رستو په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل بلدیاتی نظام عملی کیږي چې زیاتره خلک ترې د سیمې د پرمختګ او په سمدستي توګه د ولست د مسئلو هوارولو تمه لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوردونکو د بلدیاتی انتخاباتو د ناظمانو صاحبانو د سوګند غستو د دستورو په اړه موردم د پاکستان په سیاسي صورتحال نور بحث کوو، او هغه په دغه تناظر کې چې د پیپلز ګوند او د شانتي نور سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران د احتساب په نامه باندې نیول شوي دي د امنیتي ادارو لخوا د قانون د عملي هغه ادارې چې قانون عملي کوي د هغې لخوا پاکستان کې سر روان دي، او په دغه کې بیا د فوج کردار سره د مجید بابر په راپور کې
په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ کې د منتخب حکومت اله درې کاله پوره کیږي، د پاکستان سیاسي صورتحال یو ځل بیا د ځینو ننګونو سره مخ شوی دی. په پاکستان کې د احتساب او امنیتي ادارو لخوا په دې نږدو کې د یو شمیر سیاستوالو د گرفتارۍ نه پس په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د واکمن سیاسي اتحاد لپاره په هغه سیاسي کړکیچ کې نور زیاتوالی راغلی چې وار له مخه د متحده قومي موومنټ د وفاقي او صوبایي پارلماني غړو د مستعفي کېدونه ورسره مخ و. که دغه سیاسي کړکیچ مخنیوي ونشي نو په دغه هیواد کې جمهوریت ته خو څه خطر نشي پیښې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې د ورسپانې اکسپرس ټریبیون اگزیکټیو ایډیټر محمد ضیاءالدین وایي چې که څه هم دا یو عمومي تاثر دی چې پوز او د هغوی مطبوعاتي ادارې ډېرې فعالې دي، خو د نواز شریف حکومت دا هر څه د مداخلت په معنا نه اخلي. نوموړی زیاتوي
د اندرونی حالات او نړیوال فشار له امله د پاکستان پوز لپاره دا ممکنه نه ده چې اقتدار په لاس کې واخلي، ځکه چې پوز په اندرونی توګه په یو ډیر سنجیده جنگ کې بوخت دی. تر کومه چې په کراچۍ کې د رینجرز د کاروایانو خبره ده، نو هغې نه یو تاثر دا خوریږي چې پوز منتخب حکومت ترانداز کوي نظر انداز کوي. خدا خبره نه دی هیرول پکار چې د پاکستان د جوړیدو نه پس څومره هم مهمې ادارې یا اقدامات دي د هغې واک په اوس په خپلو لاسو کې اخیستی. خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي چې که دا مهال د پاکستان په جمهوري ادارو او سیاسي حالاتو د پوز د برلاسي توپ تاثر تر سترګو کیږي، نو د هغې ذمهوار سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه د نواز شریف حکومت دی. نوموړی زیاتوي دا مهال په پاکستان کې جمهوري عمل د ډېر فشار لاندې دی او د هغې درې لوی وجوهات دي. یو دا چې په ملک دننه د ترهګرۍ پیښو د کموالي ټوله ذمهواري پوز اخلي او سیاسي حکومت په شا شوی دی. بله دا چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په یو بل د تورونو لړۍ زیاته شوې ده. او درېیمه دا چې په کراچۍ کې د رینجرز لخوا په لومړي ځل د ترهګرو تر شا د بنیادي مرکزونو پر ضد کاروایی شوې دي چې له وجې عام ولس هم د پوز ملګری شوی دی. پروفیسر حسن عسکری وایي چې که منتخب حکومتونو د ولسي خیر ښېګڼې منصوبې پیل نه کړي او ولس ته په جمهوري ادارو د باور موقه ورنه کړي، نو په راتلونکو وختونو کې به د پوز کردار نور هم پیاوړی شي.
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د پاکستان په ټولنه کې یا د پاکستان په ټولنیز ژوند کې زغم او برداشت ولې ختم شو؟ دغه سرحد د لاندې د پېښور د ایډوارډز کالج جلاوطنه پرنسپل ټایټس پرسلر د ډیلی بیست ورځپاڼې لپاره یوه مقاله لیکلې ده. دغه مقاله مهم ټکی د اسرار العالم مومن نور
د پېښور ایډوارډز کالج جلاوطنه پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټانو پر د تشدد وکړ. همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو مور چې څلورم بچی یې په ګېډه وو چې سره د خاوند د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګوو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول. عیسائی میرمن آسیا بیبي چې د پنځو بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا مهال په جیل کې ده. دغه راز په کال 2013 کې په پېښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول. د ده په خبره لنډه دا چې پاکستان کې د 1940 راهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پرسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر ده د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سغدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سغدریزۍ پر لور روان کړي. د ده په خبره د پاکستان آئین هر چا ته د مذهب پوره ازادي ورکوي. د پېښور ایډوارډز کالج جلاوطنه پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستانی، او پاکستان کې د یوې لویې تعلیمي ادارې پېښور ایډوارډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو. او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نو موړی وایي په ایډورډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې سل د کالج عمله ده، او په دې کې 92% مسلمانان او 5% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دواړه لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګری ورکول پیل کړئ، خو د ډیګرو ورکول لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. دغه په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي، هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دی له حکومت سره وي، ولې دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دي. نو همداراز پر چارټر لانجا راپورته شوه. نوموړی وایي د تا دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پریسلر وایي هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پریسلر وایي د پاکستان پاین کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي، له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي، ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
تاسو ستونزې
ورنه تا کال جون یو سوګي داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وځي،
د غریبانو ته پوس کو سګنه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوس ورځو د پاکستان قبایلی سیمو ته چرته چې یو ځل بیا د هدپی وژنو لړۍ ګړندې شوې ده، او د باجوړ په قبایلی سیمه کې په یو شمیر سپین روبو او مشرانو باندې بریدونه شوي دي. د دې بریدونو تر شا محرکات څه دي او د مشرانو د وژنې سره په دغه سیمه کې څه ستونزې راولاړې شوي دي؟ د مجید بابر په راپور کې
د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي داوه کوي چې په باجوړ قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو نه پس دغو سیمو کې امنیت پر ځای شوی، کډوال ستانه شوي او د بیا رغونې پروژې روانې دي. خو په دې نږدو کې د پاکستاني طالبانو لخوا په سیمه کې د قبایلي مشرانو هدفي وجنې بیا شروع شوې دي. دا چې د دغو مشرانو د وجنې تر شا څه وجوهات دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د باجوړ د ماموندو د امن لخکر مشر ملک دفتر خان وایي چې دښمن زموږ په مشرانو پټ گزار کوي، نو ځکه یې مخنیوی وی ګراندې. او تردا محل په سونو مشران په دا ډول هدفي وجنو کې لمهنده تللی دي، خو ملک دفتر خان د دغه وجنو ترشا نااتفاقي لوی سبب ګڼي.
ظاهره که با قوم را لگی گیا و غیبا ویزه استعمال گره اما خود باطنی که دا غی کارونه زی نور نوری نو دغشان تا چه قوم و حکومت متفق نیزداد دو افایه و نسال داری نو
د باجوړ قبایلی سیمه یو بل مشر ملک حسین خان زیاتوي چې د دا مهال په باجوړ قبایلی سیمه کې د 9500 نه زیات قبایلی مشران په هدفي وجنو کې وجل شوي دي.
مشران چې کندیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دې هم دا څه دغه څه قدرت کیږي او زه په زمانه اوسه زه کیږي عمري یعنی په زرګونو د یو هغه نه هیڅ څه تسان یو کینټ ما خپل باجوړ جنسي کې شمارل خو دا بوته شمار نه بل څه
ملک حسین خان وایي چې د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو مشرانو وجنې سره په دغو سیمو کې د جرګې اداره کمزورې شوې او ټولنه د مشرتابه د خلا سره مخ شوې ده، چې له وجې یې ډېر امنیتي او ټولنیزې ستونزې نه هواریږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو د ریډیو سره سره زمونږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. ته تاسو مونږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې مشورې او تجویزونه راکولی شئ. مونږ به تاسو د مشورو پر رڼا کې خپل پروګرامونه ترتیب ورکوو. په پښتونخوا کې درنګ شیبې له سهار نهه نیمې بجې کېدونکي دي. د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تېره ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکارې سوزن رایس په خپله ټویټر پاڼه لیکلې دي چې هغې د ولسمشر اوباما دا بلنه تېره ورځ ښاغلي شریف ته په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال ورکړه. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درویشت ضلعو کې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند د پېښور نوخار چار صدی او ډیر اسماعیل خان په شمول د نهو ضلعو د نظامت څوکو سره په ډومبي نمبر ده. د دوی اتحادي ګوند جماعت اسلامي په چترال، بونیر، برا او کوزدیر او په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په سوات، شانګله، کوهاټ او ماسیره کې د څلور او څلورو ضلعو نظامت ترلاسه کړی. افغان امنیتی چارواکي د هغه یو مشکوک ترهګر د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه کالی اغوستي وو. د پروان د امنیت قمندان جنرال محمد زمان مزید مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل د زرین په نوم د مشکوک ترهګر په پروان ولایت کې د یوې خزینه پولیسي فوجنه کې د لاس درلود. د افغانستان او جرمنی د دوستۍ سلمه کلی د جرمنی د بهر نو چارو د وزیر په ګډون پرون په ارګ کې ونمانځل شو. اسلامی دولت دلی یا داعش پرون د شام په پالمینا ښار کې یوه بله لرغونې سیمه سخت زیانمنه کړه. په لندن کې د شام د بشري حکومت د سار ټولنې او ځایي خلکو پرون وویل چې د داعش وسلوالو د بیل په نوم د رومن دورې په یوه عبادت خانه برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلې په مرکزونو 22 هوایي حملې وکړې. د امریکا پوست په یو بیان کې ویلي چې څوک کشته بکتر بندګاړي تکتیکي ځایونه او یوه ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلي دي چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوایي دفاعي سیستم له منځه وړل شوی دی.
اوریدونکو مهم خبرونه مو اوریدو. سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان زن پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینه مونږ ته مهمه برخه وړاندې.
مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامی ادارو نمائندو د خپل عہدو سوګند پورته کړو. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامی انتخاباتو کې اکثر نوی خلک منتخب شوی دي. بیوروکراسي او صوبایي حکومت له با عددي ملګرتیا کول وی. ادارې زیاتوي چې د مقامی نمائندو کارکردګي په د اغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدود وي. ادارې لیکي په خواني پوزي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامی ادارې جوړې شوې نو مقامی او صوبایي اسمبلی غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وي. نو اوس پکار ده چې وایي اسمبلی غړي او د مقامی ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي. ادارې خره کلی کې هله پکار ده چې د مقامی ادارو غړي به د اولس کټي لپاره کار کوي او داغي مشرولي به د جمهوریت تقاضو مطابق وي. هم دې لړکی اج رسپانه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پښتونخوا کې د مقامی انتخاباتو اخرنی مرحله هم سرته ورسیده. ادارې وایي د مقامی انتخاباتو لپاره مقامی ادارو ته به د 3 ارب روپو ترقیاتی فند ورکړې کیږي. ادارې وایي د پېښور خار انتظام خ جوړول لپاره به ضلع مشرولې له یو موثر او جامع حکمت عملی جوړول وی او په دې منصوبه بندي کې بسوي اسمبلی غړول د دې مرسته کول وی. ادارې اخیره کې لیکي کله دواړو ترمنځ کومک نکړې شو نو مسلې به هم هاغه سی وی او عام اولس به بدلون نه محسوسوي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک یو غټ شمیر د داسې ریټایرډ افسرانو او کندو موجود دي چې د ژوند ضرورت په پنشن پوره کیږي. ادارې وایي د دې پنشن اخصونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلي ده چې ګرانه او نور د ضرورت شین په بیلونو کې اضافه لوجي دا پنشن کمې دي او دا دې سیوا کړې شي. ادارې مخکلي کې په تیر ورځو کې یو سرکاري بانک انکشاف کړی وو چې د ملک په لویو محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وصولېږي او دا غي شمیر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړي شي. ادارې لیکي د حکومت لاړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایی توجه او سنجیدګۍ سره هوار کړی شي ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شوی خلکو مسله لدا.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس ورځ نړیوالو چارو د اوریدونکو د اکنامک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د وایټ هاوس لخوا ویلي دي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې وروستۍ شخړې سره تړاو نه لري، بلکې دا سفر د وړاندې نه پلان شوی. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې خبریالان د ګڼ شمیر ستونزو او خطرو سره مخ دي. حکومت د وعدو کولو باوجود د دې په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي د منور شانو.
اکنامک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس د اوسنی سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د څو هفتو وړاندې نه پلان شوی وو. ورځپاڼه د وایټ هاوس د یو انتظامی چارواکي د خلی لیکي د پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق له اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د وی پښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس با د خپل د سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دوارخي زمامالو خبرې کوي چې په کې با د ترهګرۍ او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خاورې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د یو شمیر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدل کړي دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وای چې د رواني میاشتې په شپږشته منېټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی د محل په هسپتال کې دی او حالت یې خنډ ده. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیسواله وهلې چې په سر او مخ یې زخمی کړی ده. یا د اداروي دغه یوازنۍ پیښې نه دي، بلکې په افغانستان کې د خبريالانو د محفوظه کولو کمیټي وای په دې هواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې نه هدیش خبريالان د تشدد او دړکو سره مخ شوې دي چې پکې یو خبريال وجل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلي دي. یا د کمیټي تور لګوي چې په دې کې 28 پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. ریپورت وايي دا په داسې حال کې ده چې د هواد اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبريالانو حفاظت یقیني کوي او د لړکې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبريالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
هندوستان ټایمز په راپور کې لیکلي دي چې په پاکستان او چین د کاشغر گوادر کوریډور پروژه د خپل اقتصادي ګټو لپاره ډېر مهمه ګڼي، خو په پاکستان کې بیا ځینې ګوندونه داسې دي چې د کاشغر گوادر کوریډور د نوې نقشې نه به په پاکستان کې یعنی دغه مشران وایي چې د نوې نقشې نه به په پاکستان کې یوازې پنجاب صوبې ته ګټه ورسیږي. په دغه اړه باندې انیسا اجمل راپور راکړي.
هندوستان ټایمز رسپانه لیکي په ستمبر میاشت کې بعد د پاکستان او چین پرمختیایي ډلې د کاشر گوادر کوریډور شاوخوا سلویخت پروژو ته حتمی شکل ورکړي. د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري پروژې شپږ سلویخت ارب ډالره خرچه راسي او دواړه هیوادونه دا د یو تعمیراتي پروژې نه زیات مهم ګڼي. مقاله لیکي د پروژې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او په نړۍ کې به د چین اقتصاد لا نور پیاوړی شي. رسپانلی کې د کاشر گوادر کوریډور شاوخوا سلور دیرش ارب ډالر فنډس به د انرژي پروژو ته ورځي او په دې کې به د نیمایي څخه زیاتې پیسې بیا د بجلی پیداوار لپاره ورکول کیږي. د مقالې تر مخه کله چې د هر څه بشپړ شي د پاکستان کامی ګریډ سټیشن ته لس زره او سلور سوه میګاواټه اضافي بجلی ترلاسه کیږي. په پاکستان کې د چین پخانی سفیر ویلي و په پاکستان کې د اقتصاد ښه کولو لپاره لومړی ګام د بجلی کمی ختمول دي. وزیر اعظم نواز شریف هم په سرګند ډول ویلي وو چې په 2013 کال کې داغه د دندې ختمې دوړاندې بعد د بجلی بحران یا لوډ شیډنګ د ماسې یو خبره پاتې شوې وي. مقاله لیکي د بلوچستان د اقتصادي چارو سلاکار کیسر بنگالی ویلي دي چې د کاشر گوادر موجوده پلان به د رستو پاتې سیمو د اقتصاد د ودې په لړ کې مرسته ونه کړي. دغه سي د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر تاج حیدر ویلي دي چې د دې پروژې نه به زیاته ګټه پنجاب ته ورسیږي. نوموړي ویلي دي چې کاشر گوادر کوریډور یې په زړه نقشه جوړ نه کړ نو پیپلز پارٹی به پر ضد احتجاج وکړي. مقاله د نورو هیوادونو لخوا کوریډور ته د زیان رسولو او د پاکستان د ویرو د چین د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان ویره لري چې هند د کوریډور تعمیراتي کارونو ته مسلې جوړول شي. د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف تیره میاشت دوه وارې خبرداری ورکړه چې د ریاست دښمنان د کوریډور د پروژې د ودرولو لپاره هڅې کوي. مقاله لیکي اسلام آباد پلان لري چې د چینایي کارکونکو د تحفظ لپاره 2,000 امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. د دې نه علاوه پاکستان د وړاندې نه چینایي کارکونکو د تحفظ لپاره 8,000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د رپورټونو له مخې د چین او پاکستان استخباراتي ادارې د کوریډور پر ضد د دښمن هیوادونو د استخباراتي ادارو د فعالیتونو په اړه معلومات شریکوي. مقاله لیکي د چین ادارو او پوځي چارواکو دا منلې ده چې په دغه هیواد کې د اسلامي وسلوالو مخ په زیاتېدونکو اثر د دوی لپاره په امنیتي اندېښنو کې تر ټولو لومړی ده. هندوستان ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه اوسې چین د کوریډور ته د راتلونکو جهادیانو پر ضد د یوې خوندي لارې په توګه ګوري. خو بیا یو امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چین دې لړکې د مارکسیسټ فکر یو ساده لاره خپره کړې ده، یعنی د کم اقتصادي پرمختګ معنا زیاته ترهګري ده. مقاله لیکي که څه هم د کوریډور فکر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی لپاره مهمه ده، خو د پاکستان خوندي ساتلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردوونکو جرمنی په پاکستان زور ورکړی دی چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بدالي کولو لپاره دی د افغانستان سره مرسته وکړي. په دغه اړه باندې له کابل زمونږ همکار نور تفصیل لري په دغه راپور کې.
جرمنی له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د اکشن بی پر ورځ په کابل کې خبریالان ته د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل چې د سولې خبرې باید ونه درول سي او په دې برخه کې د ولسمشر اشرف غنی هڅې وستایلې. نوموړي زیاته کړه پاکستان ته به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو غواړي چې د سولې د پروسې د دوام لپاره همکاري وکړي.
افغانستان پاکستان
د وی هله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شې سي او جرمني له پاکستان غوړي چې د سولې په خبرو کې خپل وانډه ادا کړي. همدا موضوع به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي. د جرمنی د بارنی چار وزیر فرانک والټر شتاین مایر چې د اکشن به پر ورځ د افغانستان او جرمنی د دوستانه اړیکو د سلمي کلیزې د منځلو لپاره کابل ته راغلی وویل چې هیواد چمتو دی تر دې وروسته هم له افغانستان سره خپل دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. شغلی مایر د غرض ویل چې ټاکل سوی راتلونکي میلادي کال په بروکسل کې د لندن او ټوکیو د کنفرانسونو په دوام یو غونډه د افغانستان په اړه جوړه سي. د زیاته کړه دا چې هیواد به تر 2015 میلادي کال وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت ولري په دې اړه به د جرمني پارلمان پریکړه وکړي. د همدرس ویل یوازې د بارني ځواکونو موجودیت نسی کولای په افغانستان کې امنیت خوندي کړي، ځکه د افغانستان جګړه سیمه ایز اړخ لري او د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د جرمني د بارني چارو وزیر لدې مخکې له افغان ولسمشر سره هم ولیدل او هغه ته جرمني ته د تلو بلنه ورکړه. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې تر یو لړ خونړیو پیښو وروسته له پاکستان څخه د سولې ابتکار واخیست او دا هیواد ملامت کړ چې له افغانستان سره رښتینی همکاري نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په یاده خبري غونډه کې ویل د جرمني او نړیوالې ټولنې په مرسته غواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېلو هیوادونو ته دا پیغام واستوي چې روانه پالیسي نه د افغانستان او نه هم د سیمې په ګټه ده. شغلی ربانی زیاته کړه پاکستان باید د وسلوالو په وړاندې خپل د عمل پلان روښانه کړي.
اردوونکو راپور مو ورته اوس وخت شوی دی په دا خبرونه کې د وی سندرې او د غسندره مو ته وړاندې کوي ګلپانه.
رنگ یارا زما ملنگ یارا
سندر مرد اور دن کو سر جو راپورتا دا فرانس او جرمنی جک پوڑ چربا کو دا خطیز اروپا ل ہیوادن غوخت دی چی اروپا تا ل روانو کڈوالو سر دے خچلندو کی زرگون کڈوال چی افغانان ہم پکی دی اروپائی ہیوادن تا دتلو پتما ل سخت لارو تیری گی او اکثر د لارو پوگدو کی ل ناوڑا چلن سر مخامخ کی گی احمد اکل پا دا غاڑا تفصیل راکی
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خندونو پر رامنځته کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de
Hungary pour Europa ke rajo arzhtuno ta dranaway na kawi no zaka europai charwa ki bayad la Hungary charwa ko sare jidi aw kla ki khabari wakri
avec les responsables
de rapurno la makhe de Hungary pauz de kadwalo de makhniwi la para la Serbia sare de hewat de 115 kilometra gadi puli pugdo ke de aghzan sim larun ki de wal de jorawlo pahal kedai د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل د ځینو هغو کسانو څرګندونو چې د پناه غوښتونکو کډوالو ته د جنس او مال په سترګه ګوري دای سخت خوشینه کړی. فابیوس وویل باید پوه شو چې کډوال هغه نارینه میرمنې او ماشومان دي چې سخت ځورېدلي او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. د جرمنی د حکومت ویان سټیفن زایبرت هم پرون په اروپا کې له کډوالو سره د لا زیاتې خواخوږۍ او د په وینا د کډوالو د منصفانه منلو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې جرمنی او د ګوتو په شمار څو هیوادونو ته تر ټولو زیات کډوال مراجعه کوي. اټکل کېږي چې جرمنی ته به سږکال شاوخوا 8 لک کډوال ولاړ شي او ځکه د دې هیواد حکومت د دې بحران د حل لپاره د مرستې غوښتنه کړې. لبل خو د جرمنی، فرانسې او برتانیا د کورنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د اروپا جنوب ته د رسیدلو کډوالو د کارونو د لاخ تر سره کولو پر اړتیا ټینګار کړی. دوی له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د پراخیدونکو بحران د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. په بیان کې ټینګار شوی چې د روان کال تر پایه په ایتالیا او یونان کې د دې کډوالو د نوملیکنې او د ګوتو د نښان د ثبتولو بهیر باید په سم ډول پر مخ ولاړ شي. په روان کال کې زرګونه کډوال چې اکثرا له افغانستان، بنگلاديش او سوریه څخه اروپایي هیوادونو ته ځي د دې سفر په ترڅ کې مړه او یا تریتم شوي دي.
مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځ لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
فارن پالیسی مجلې د هندستان او پاکستان په خپلو زړو روایتي خبرو فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې هند او پاکستان په خپلو زړو روایتي خبرو کلک ولاړ دي. د دوړو هیوادونو سخدریزه ډلې غواړي چې په یو بل تورنو لګي او دا شان د خبرو عمل ودرې. دغه لیکنې مهم ټکی فرخندا اسد وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال حسین حقانی لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو نه کېدل د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د سیکرټریانو خبرې منسوخه شوې چې له وجې نړۍ ته دا پیغام هم لاړو دوی په خپلو مسلو خبرو ته غاړه نږدي. د بل خوا د دواړو هیوادونو حکومتونه هم خپل ولس ته دا پیغام ورکوي چې دا بله غاړه خبرې کول نه غواړي. پاکستان وایي هند یې په اړه سازشونه کوي او هند وایي پاکستان یې پر خاوره ترګری خوروي. د نوړاندې چې کله وزیر اعظم نواز شریف په روس کې له وزیر اعظم نریندر مودي سره ولیدل نو دواړه پر دې سلا شول چې د بهرنیو چارو سیکرټریان به په روان وخت کې خبرې کوي او دغه خبرو ته ډیر انتظار اهم وو، خو چې کله وخت راغی نو خبرې منسوخه شوې. هند پاکستان ته وویل باید دوی د کشمیري مشرانو سره د لیدلو خبره پریږدي او په نورو موضوعاتو خبرې وکړي، خو پاکستان دغه ونه منله. د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل دوی په شرطونو دغه خبرې نشي کولی. بلخوا هند وایي باید چې د روس په اوفا ښار کې په کومو خبرو اتفاق شوی وو هم په هغه ایجنډا خبرې وشو، او زیاتوي په دغو کې د کشمیر مسله نه وه شامله. فارن پالیسی لیکي هند وایي پاکستان په سیمه کې ترهګري خوروي، بلخوا پاکستان وایي هند یې په سیمو کې فرقهییزې شخړې خوروي. پاکستان غواړي د کشمیر په مسله د هند سره خبرې وکړي او نړۍ ته هم دا ووایي چې دوی په دغه مسله خبرې کول غواړي، خو هند بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې د کشمیر د ذکر خلاف دی. فارن پالیسی لیکي اوس د نړیوالو هیوادونو هم د پاکستان سره هغه مرسته نشته چې پخوا به د کشمیر په مسله د دوی خبره اورېده. او زیاتوي د پاکستان په کتابونو کې هند ته دښمن ویل شوی دی، او دا چې هندوستان له زړه نه تر اوسه پاکستان نه دی قبول کړی او کشمیر یې هم په زور نیولی دی. د پاکستان ډېر ولس ته دا نه دي ویل شوي چې په کال 1950 کې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا یا د سیکیورټي کونسل په یو قرارداد کې پاکستان په کشمیر د ریفرنډم کولو خبره بایللې، او په دغه هیواد کې د ځینو تندرو ډلو مشران په کشمیر ځکه هم خبرې کوي چې دوی ته دا معلومه ده دغه خبره سمه نه ده. بلخوا په هند کې سخت دریځه ډلې وایي پاکستان په دغه هیواد کې ترهګري خوروي او د 2008 کال د ممبئی په حمله کې لاس لري. پاکستان بیا د کشمیر خبره ځکه هم کوي چې د ځینو سخت دریځو ډلو او د پوځ مرسته ترلاسه کړي، او هند بیا پاکستان ته د سبق خودلو خبرې کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس ورځو کرخه غاړه خو نورستان ته چرته چارواکي وایي چې د برګمټال ولسوالۍ کې د یو شمېر خزینه او په ګډون بشمیر خلک چې دی هغه په نشئی توکو روغ دي دي او د درملنې لپاره مرکز نشته. په دغه اړه باندې زموږ همکار باز محمد عابد د چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لېږلې دی.
د نورستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې رئیس مولوی هارون مشال راډیو ته وویل چې په برګی مټال ولسوالۍ کې نشئی توکو ته لاسرسی د دې لامل شوی چې د معتادینو کچه لوړه کړي.
د خرید او فروخت او تجارت چې دی هغه متاثر د بدخشان د ولایت منجان د علاقې طرف نه دلته دی، خو نورستان ته راځي او پاکستان د طرف نه هم راځي.
دی وایي چې د ابتدایي سروې له مخې یوازې په برګی مټال ولسوالۍ کې تر 1.5 زر تنو پورې ښځې، ماشومان او سړي په پوډرو او چرسو سکلو روږ دي شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې د معتادینو لپاره د 40 بستریز روغتون غوښتنه کړې، خو تر اوسه پرې لوړپوړو چارواکو جدیت نه دی ښودلی.
موږ په دې لټه کې یو چې یو 40 بستریز د معتادینو یو مرکز د تداوي یو مرکز برګمټال په ولسوالۍ کې جوړ کړو.
د نورستان ولایت اوسیدونکي هم د نشئی توکو په وضعیت اندېښمن دي او له دولت نه غواړي چې په دغه برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پایندزوی وایي چې د معتادۍ د کچې د ټیټوالي لپاره په دولتي کچه هڅې نه دي شوي.
واقعیت دا غټ مشکل دی نوی نسل لپاره، ځوانانو لپاره، آینده دغه د جامع لپاره یو غټ سردردي دی. واقعیت موږ په تشویش لرو چې مسؤلین دي کې څه توجه وکړي، مرکزي حکومت وزارت هم دي کې اوس پاملرنه وکړي.
دی وایي چې په نورستان کې د عامه پوهاوي او په نشئی توکو د روږدو کسانو د درملنې غم ونه خوړل شي، نو لرې نه ده چې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم خلک په نشئی توکو روږدي شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوریدونکو د روان خبرونه د پای په دغه شیبو کې تاسو لپاره د راشد خان په واز دغه سندره.
رانا مخوانه د سرو زرو پیزوان اوس می ډیره غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دورا اس میں سخت نہ چاری داشن خالے اس میں سخت نہ چاری داشن خالے شین خاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت نه چاري دا شین خاله زما سخت نه چاري دا شین خاله سرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت نه چاري دا شین خاله اوس می سخت نه چاري دا شین خاله سر پر